د مشال لاډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر مو تاسو ته د مازیګر د 3 بجو خبرونه د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. تر 4 بجو په دې خبرونه کې د لومړی خبرونه لرو. له خبرونو وروسته رپورټونه د تورو په دوه منیمای کې دوه ونیز خبرونه اوریدل شي، تور تمونه او د رڼا په نور سره تم شي. پام وکړئ د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونو ته چې زما همکار اسرار علامومن تاسو ته وړاندې کوي.
د کورمې سور سورنګ او حقدری منګلو له بغدی خلکو سره جګړه کې مجبور لوتی. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وای په خبر کې په عیسائی پادریانو برید په پاکستان برید دی. او د پاکستان ډیموکراتیک موومنت مشر وای چې د موجوده حکومت د نا اهلی له وجې ګرانی او غربت زیات شوی. او زه خبرونو تفصیل د کورن پولیس وای پرون مسپخینه د سور سورنګ او حقدری منګلو له بغدی خلکو سره جګړه پیل شوه چې پکې یو تن وژل شوی او دوه نور جوړل شوی دي. د پولیسو ځای مشر نجف علی بیگا مشل ډوتول پرون په یاد سیمه کې یو مشترکه غرته د سور سورنګ یو شپونکی خپل رما به ولی واچ ورسره د بغدی خلکو جګړه کړی دا نو مړی ځا تکړه چې د شپونکی او د هغه زوی د خپل رمی ترڅنګ ژوندۍ ورکتی. د منګلو د یوې کمیټې مشر ملک منور خان منګل حکومت غوښته چې جګړه دی ودربل شي، د جګړې عملین دی ونیول شي او رکشوي کسان دی ومندل شي. بلخو د انجمن حسینی یا مشر انتلی توري مشال ډوته ویل چې جګړه ودربل شي د دې د وجوهاتو معلومولو لپاره د مشرانو یو لوی جرګه رابلل شوی. ځای مشران او پولیس وایي چې د جنگ بندۍ لوازنامه بیګا د شپې ناوخته شوی، نو ځکه په مکمل توګه نه ده عملي شوی خو حالات په قابو کې دي. د شمالي وزیرستان په میرلي کې نصرګند وسلوالو یو تن په بمی برید کې وژل دي. پولیس او ځایي خلکو بیګا مشال ډوته ویل پرون د میرلي په نورک سیمه کې یو ځایي اوسیدونکي محمد ولی په ګاډي کې روان و چې د بمی برید ښکار شوی. په دې پیښه کې ګاډي هم تباه شوی دی. د میرلي پولیسو مشر رقیق حسین مشال ډوته ویل چې د نصرګند کسانو خلاف یو مقدمه درج کړې او د پیښې پلټنې روانې دي. په شمالي وزیرستان کې پروان کال کې دا دوهم هدفي برید دی. په شمالي وزیرستان کې پروسو کال ټول دریش په تهدفي بریدونه شوي وو. د پاکستاني وزیر اعظم سلاکارو د هیواد د دینی عالمانو د شورا مشر محمد طاهر اشرفي وای په پیښور کې په عیسائی پادریانو وسلوال برید په لګه کوي نه بلکې په ټول پاکستان برید دی. نوموړي پرون په پیښور کې د یوې خبرې غونډې پر مهال دغه برید په سختو ټکو کې غندنه وکړه. پرون د پیښور په یو کلیسا کې د هغه عیسائی پادری اخیری رسومات ترسره شو چې د جنوري په 1 په پیښور کې وسلوالو په ډزو وژلې وو. په دغه موقع د اقلیتي ټولنې غړو د خپل امنیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې. بلخوا په کمی اسمبلی کې د اقلیتي ورورولۍ په استازیتوب د واکمن ګوند ترک انصاف غړي جمشید تامس هم په دغو اخري رسوماتو کې برخه واخیسته او اقلیتي ورورولۍ ته یې د حکومت لخوا د مکمل تحفظ ډاډ ورکړ. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه پادری چا وژلې دي. د پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا جمهوری غورځنګ مشر وایي چې د موجوده حکومت د نااهلۍ له وجې ګراني او غریبي زیاته شوې. مولانا فضل الرحمن پرون په کوټه کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د ګراني له وجې ولس له مشکلاتو سره مخ شوه چې له امله یې دوی په مارچ میاشت کې د حکومت ختمولو لپاره د لانګ مارچ کولو پریکړه کړې.
ہم نے 23 مارچ کو
پورچمن اٹھو لکھام تھا دا مارچ دا میسی پا درمشتا منی چا دا اسلام آباد پا لور دا لنگ مارچ دا وطور کردی دی پا آغا کی با ٹھول سیاسی جماعتونا ہم شامل وی زکا چی دا پی ڈی ایم پا مشرتابا کی با اولس دا نائل حکومت پا زد را اوزی.
بلخو د کورنو چارو پاکی وزیر شیخ رشید احمد تر روزه ل خبریالانو سره خبرو کې ویل چې لاګ مارچ با فضل الرحمن ته هیڅ ګټه ونه کړي. یاد وی چې حکومت د ملک د خراب معاشي حالت ذمہواری په پخوانیو حکومتونو اچوي. او د ومو پاکستان کرکټ سوپر لیگ اتم میچ نن د ملتان سلطانز او اسلام آباد د یونایټډ ترمنځ دی. ټاکل شوی میچ با په کراچۍ کې په ځای وخت او ماخام 9:30 بجې پیلېږي. پرون په یو میچ کې ملتان سلطانز کوټه ته په 6 رنزونو مات ورکړه. د 4-0 شلوریزا میچونو دا سیریز چې فاینل لوبه به یې په 20 فبروري وي پکې تر دې دمه ملتان سلطانز په لومړي، اسلام آباد یونایټډ په دوهم، کوټه ګلیډیټرز په دریم، لاهور کلندرز په څلورم، پېښور زلمی په پنځم او کراچی کینګز په شپږم نمبر دی. او تر دې مهال د مشال خبرونه
ستاره لم مومند چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د خبرونې په دوه مانی مای کې دوه اونیس پروګرامونه تور تمونه او درنا پر لور درته لرو. د اوریدو لپاره را سره تم شی اوس رپورټونو ته مخه کوم. پرون ماسپخین په کورما کې د سره رنګ او حقداري منګلو له بغدې خلکو سره په مشترک غره باندې جګړه وکړه چې پکې یو تن ووژل شو، دوه نور ژوبل شول. دا راز د منګلو یو شپونکی او د هغه زوی د خپلې رمې سره ورک شوی دی. پولیس وایي چې بیګا نا وخته د ویلوزنامې په ترڅ کې جنگ بندي شوی، خو لا هم په غرونو کې وخت نا وخته ډزې کیږي. په دې لړ کې ځایي مشرانو یو جرګه هم رابللې. نور تفصیل د طارق ورکزینه.
په کورما کې د پیر په ماسپخین د سورسورنګ او حقداري منګلو له بغدې خلکو سره جګړه پیل شوې چې پکې پولیسو تر مخه یو تن مړ او دوه نور زخمیان شوی دی. د پولیسو ځای مشر نجف علی مشال لډیو ته وای په علاقه کې موجود یو مشترک غره ته پرون یو شپونکی خپل رامه به ولی وا چې ورسره د بغدې ځینې کسان په دغه وران شول چې هغه د حقل ته د نڅروي ولې چې متنازع زیدي کڅو هم ځای پولیس په جګړه کې درې تنو ته مر ژوبلې د رسیدلو پخلی کوي. خوشبونکه عیسی خان او د هغه زوی فیض الله له خپلې رمې سره ژوندي ورک شوي دي. د منګلو یوې کمیټې مشر ملک منور خان منګل غوښتلی چې جنگ دې ودرولی شي او له هغو دې پوښتنه وشي چا چې سرغړونه کړې وي او اخیری ورک شوي تنان دې ورته لارمې سره را پیدا کړې شي.
دا دوه کسان سره د دوه نیم ساعو موضوع همغه میګو بولې دي. نو موږ د حکومت نه خواست کوو چې دا هر څوک شر پسند چې دي دغه په خلاف کلک اکشن وخلي او دا کسان چې کوم سره دي که جمدی وي جمدی دي موږ ته دا واپس کړی شي بازیاب کړی شي او که جمدی نه وي شهیدان کړی وي نو موږ ته دې ډیډ بډی روکي.
بلخوا د انجمن حسینی مشر عنایت علی توری مشال لوډیو ته وای دوی د فریقینو ترمنځ ارضی جنگ بندی کړي، خو یاد جګړې د پیلیدو عوامل سوال نور باندې خبرو ته د مشرانو یو غټه جرګه ربلل شوې ده. عنایت علی توری زیاتوي ورکو تانانو او رمې د لټولو په کوشش کې دي، خو تر اوسه ورته کامیابی په لاس نه ده ورغلې.
کاغذ والی کله شو کنه آرمی والا او نگرانی کې او 10-11 بجې به علی منګولې کې جرګه کېږي. اهلي تشی مشرانو اهلي سنت مشرانو مانځه او د کومه د رمې خبره ده او دوه کسانو خبره ده. انشاءالله موږ خپل پرا پرا کوشش ده چې کسانه پیدا شي، خو موږ دی خپل طرف ته بغدې او دغه علاقې طرف ته کوشش وکړو. کسان دلته شته نه مچې تغر کې به غلط شي انشاءالله پیدا وشي.
کچو هم په علاقه کې د فرقینو ترمن جنگ د ودرولو ویلې شوي، خو په پوره ډول هغل ته امن نه دی راغلی. ولې چې خلک لا هم په مورچو کې دي او تر اخري معلوماتو له مخې هغوی پر یو بل د ورکوټو او غټو وسلو استعمال کوي. د ځای مشرانو او پولیسو دا موقف دی چې د جنگبندی لوزنامه چونکې د شپې نه وخته شوی نو ځکه په مکمله توګه دا تر اوسه نه ده نافذ شوی، خو حالات تر واک لاندې دي. طارق ورکسه، مشال رادیو، پېښور.
اوریدونکو، تازه راپورونه وایي چې په کورما کې د سر سرنګ او حقداري منګلو له بغدې خلکو سره جګړه تر پیلېدو پس چې کوم کسان ورک شوي وو هغه بېرته راپیدا شوي دي. دوی په ځنګله کې د جګړې د وجې پټ شوي ول، خو چې کله ډزې ودرېدې نو دغه کسان چې یو شپونکی د عیسی خان او بل د غزوی دی دوی واپس خپل کورونو ته ستانه شوي. په دې اړه به په راتلونکو خبرونه کې درته بیا تفصیلي رپورټ ولرو. پرون د پېښور په یوه کلیسا کې د هغه عیسوي پادري اخري رسومات ترسره شول چې د جنوري په 13 په پېښور کې وسلوالو په ډزو وژلی. په دغه موقع د اقلیتي ټولنې غړیو د خپل امنیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې. تر اوسه معلومه نه ده چې د عیسوي پادري چا وژلی، خو د واکمن ګوند تحریک انصاف چارواکو اقلیتي ورولۍ ته د مکمل تحفظ ډاډ ورکړی. نور تفصیل له پېښوره غلام غوث.
د پېښور په آل سینټس چرچ کواټۍ کې د مرستیال پادری ویلیام سیراج د اخیرنیو رسوماتو ادا کولو وروسته تیر ماښام د هغه مړی په پېښور کې خاورو ته وسپارلی شو. د کواټۍ په کلیسا کې د دغه مړی په اخیرنیو مراسمو کې په ګڼ شمیر کې د مسیحي ټولنې ښځو، سړو او بزرګانو ګډون وکړو او په عیسایي پادریانو د هدفي برید په دغه پېښه د خپګان څرګندونه وکړه. په دغه مهال یوې میرمنې عابده تبسم مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې دې پیښې په عیسایي ټولنه کې امنیتي اندېښنې بیا راپارولې دي. هغې زیاته کړه چې د دې پیښې سره په کواټۍ چرچ د خونړي وسلوال برید یادونه هم بیا راتازه شوي دي.
زما مشر کشر هر څوک پریشان ده او مونږ زما حکومت ته مطالبه دا یو ده کې زما ځان او مال ماته تحفظ ورکړي. زما چرچونه زما ماشومان زما سکول هر طرح کې ماته سکیورټي باید ټایټ مال ورکړي دینا او زما زخم بیا به تازه شوی دی. مخکې واقع جو شوی دی بیا زما زخمونه بیا تازه شوی دی. هر کور کې ماتم شوی بیا شروع شوی دی.
خو بلې خوا ته بېلابېلو حکومتي چارواکو عیسایانو ته ډاډګیرنه ورکړې ده چې د ټولو اقلیتونو د امنیت یقیني کولو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي. د حکومت په استازیتوب تېره ورځ په پښتونخوا او مرکز کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړی جمشید تامس هم د کواټۍ کلیسا ته راغلی و. هغه په دغه مهال له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې دا پیښه د هیواد د بدنامولو یوه هڅه ده.
دا خو خالی زمونږ د ملک بدنامی لپاره شوی ده او زه د دې ډېر پرزور مذمت کوم. او زمونږ چې کم عمران خان دی زمونږ چې کم ګورنمنټ ده دا سه چې کوم واقعیات دي د دې روکتام لپاره هغه ډېر سیریس ده او نور چې کوم زمونږ ایجنسیز دي هغه ډېر سیریس دي او هغه ان شاء الله دا فیوچر کې به دا سه واقعیات بنه کیږي او تاسو به ګورئ چې تاسو اوس ګورئ چې څومره مشینری او د زمونږ د انټل ایجنسیز هغه څومره اکټیویټ شو د واقعې نه پس.
په عین حال کې تیره ورځ د مذهبي همغږۍ لپاره د وزیر اعظم سلاکار او د پاکستان د عالمانو د کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي هم د پېښور د عیسایانو سره غمرازي وکړه او تیر ماښام په پېښور کې په خبري کانفرنس کې د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه وکړه. چا ته هم دا ګمان کول نه دي پکار چې ګنې دا د یو مذهب په منونکو یا د پېښور په یو پادری یا په یو وګړي حمله ده، بلکې موږ دا په پاکستان یو برید ګڼو. هم تیره ورځ بیا د ترګرۍ ضد محکمې سی ټی ډي لخوا د دوو نامعلومه وسلوالو په ضد د پېښور د رینګ روډ د جنورۍ د 1 نیټې د دغه پیښې اف آی آر درج کړی شوی دی، په کومه کې چې د نامعلومه وسلوالو لخوا په یو ګاډي د ډزو په پېښه کې یو پادری وژلی شوی و او بل پکې ژوبل شوی و.
دا مشال رادیو ته د غلام غوس رپورت مو اورید. د پاکستان جمهور غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د اوسنی حکومت د ناهلۍ او ګرانۍ له وجې غریب ولس د مشکلاتو سره مخامخ شوی چې د حل لپاره دوی په مارچ کې د حکومت خلاف د احتجاج فیصله کړې ده. مولانا فضل الرحمن نن د بلوچستان په چمن کې جلسه کوي خو ځایي چارواکو د خطر خبرداری هم ورکړی. البته حکومت دا هم ویلي چې دغه جلسې د امنیت لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي دي، بلخو حکومت وایي چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا ورته هیڅ قسمه خطر نشته او د ولس د ستونزو د واري لپاره هڅې کوي. تفصیل دا یو ترنه
د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر او د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د اوسنی حکومت د نایلی له عمله په ملکی ګرانی زیاته شوی او په نتیجه کې خلک د غربت او لوږ سره مخ شوی دی. نوموړي د خبره د جنوري په 1 نیټه و کوټ ته پر رسیدو باندې د خبریالانو سره کړې ده او ویلي دي چې د اوسنۍ حکمرانانو څخه د خلاصون په خاطر د مارچ د میاشتې په 1 نیټه به د اسلام آباد په لور لانګ مارچ کوي او په دې لانګ مارچ کې به د حزب اختلاف ټول سیاسي جماعتونه برخه اخلي. د دې مقصد لپاره د حزب اختلاف و مشرانو ته هم بلنه ورکړې ده. مولانا فضل الرحمن وایي چې موږ ټول کام ته مارچ د میاشتې په 1 نیټه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ دعوت ورکړی دی. انشاءالله په دغه ورځ به د خلکو یو لوی شمېر هلته موجود وي، په هغه کې به ټول سیاسي جماعتونه هم شامل وي، ځکه چې د پی ډی ایم په مشرتابه کې به ولس د نایل حکومت په ضد راووځي. نوموړي زیاته کړه چې عمران خان و فوج عدلیه یا او بل چا ته دمکی ورکړې ده، که د اقتدار څخه لرې کړم نو بیا به زه زیات خطرناک شم. خو مولانا تفوس کړی دی چې هغه دې دا وښ
وشائی چھ ڈول او دچا لپار بہ خطرناک سی
کس کے لیے خطرناک ہوگا یعنی جس طرح حکمران ہوتے ہوئے وہ
پی ڈی ایم مشروائے عمران خان بہ دچا لپار خطرناک وی زک چاغہ د حکمرانی پر محال خطرناک دی او ملک دل وجی او تج پر لور بھی ولی دی او که دا حکومت سخراوزی نو بیا بیا نور کنگالوی یا بیا دا فوج او جرنلان تر سنگ و ججانو تا دمکی ورکوی او وای که تاسو زما دا لرکولو حسا وکره نو نور بخطرناک سم خوز ما پا خیال چه وست دا غا روب دب دبا ختم سوی دا او چه کل میدان تراسی نو لس به دا کامی مجرم پا توگه استقبال وکری که چه هم دا مرکزی حکومت لخوا دا از بیقتلاب دا خبری همیش رد سوی دی او خپلا دا کورانی چارو وفاقی وزیر شیخ رشید احمد تیره ورز دا خبریالانو سره پا خبری که ویلی دی چه دا مارچ پا دروشتم دی مولانا و اسلام آباد تا دا راتک شوک پورا کری خود وفاقی وزیر پا وینا چه دا پی ڈی ایم و مشر تا با هیچم پا لاس ور نسی بل پلو تا مولانا پا رحمان د کوچ د دوره ورسته و سردی شار چمن تر رسیدلې دی خود تک لمخه اغه نن هلته کېدون کې د جلسې پر مهال د سکیورټی تھریټ په اړه وویل چې دولت د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ذمہداري ده د پی ڈی ایم مشر بانن په چمکی د جبهة العلماء اسلام تر سوري لاندې وی جلسې ته وینا کوي خود زلي چارواکو لخوا ویل سوي دي چې د مولانا د دوره پر مهال په چمن کې سکیورټی تھریټس موجود دي په دې اړه د چمن ډیپټی کمشنر جمعداد مندوخیل د کوټي و کمشنر ته هم اطلاع ورکړه او غوښتنه کړه ده چې د چمن جلسه دې منسوخه کړي لکن د جمعة العلماء اسلام مشر زیاته کړه چې دوی به د نن جلسه ضرور کوي پلپلو ته د بلوچستان د کورنۍ چارو لخوا هم ویل سوي دي چې حکومت مولانا فضل الرحمان د حفاظت لپاره سخت حفاظتي انتظامات پورته کړي دي او هغه ته بلوټ پروف موټر هم ورکړی دی
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
د پاکستان په سینټ کې د صدارتي نظام دروړل کېدو د باسنو خلاف د قرارداد منځوري ورکړل شوې ده حکومت وایي د یوازې ګنګوسې دي چې ګینې په ملک کې د پارلماني پر ځای صدارتي نظام راوستل کېږي د حکومتي غړو په وینا ځینې خلک د سیاسي ماحول د اوتر کولو لپاره په رسنیو ټولنیزو رسنیو دا ډول باسنو ته لمن وهي خو بل پلو د اپوزیشن یو غړي رضا رباني سینټ ته ویلي کله چې حکومت غیر منتخب کسان په لوړو څوکیو مقرروي نو ترې خلک دا الهام اخلي چې ګینې حکومت د صدارتي نظام دراوړلو هڅه کوي شنون کې په دې نظر دي چې د صدارتي نظام دراوستلو لپاره په آئین کې ترمیم ته اړتیا ده لدی پرته دا کار شونې نه ده د موضوع تفصیل د شاهنواز ترکزی په رپورت کې
په سنټ کې د ځینو هغه غوښتنو چې ګنې پاکستان کې حکومت صدارتي نظام ممکن ده راوړي په ځدې قرارداد منظور شوی دا غوښتنې په میډیا او په سوشل میډیا د څورو ورځې روانې دي د جنوري په یو دیرشمه په سینټ کې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی هغه قرارداد وړاندې کړ په کوم باندې چې د اپوزیشن ډلو ګڼ شمیر سینیټرانو دستخطونه کړي رضا ربانی وویل دا وخت ډیر داسې تران چې د حکومت په مهمو څوکو ناست دي غیر منتخب خلک دي په دې کې د وزیر اعظم سلاحکاران او خصوصي مرستیالان هم شامل دي دا وخت تاسو سره 15 سلاحکاران دي او ولس خصوصي مرستیالان دي نو دا په داسې حال کې چې کومه خبره مخ ته راځي نو هغه دا ده چې ګنې موږ صدارتي نظام حکومت اړخ ته روان شوي یو په صدارتي نظام کې هم د یو ملک د صدر په خوخه تنان په غټو او یا وړو عہدو ټاکل کیږي پاکستان کې هر هغه وخت چې پوزي مارشل لا لګیدلې ورسره وروستو صدارتي نظام هم راغلی دی لکه په 1955 کې چې اولنی مارشل لا ولګیدا نو د هغه وخت پوزي مشر جنرال ایوب خان وروستو صدارتي نظام راو او دغه نظام تر د 1901 اویایم پورې وو په 1901 اویایم کې یو وار بیا مارشل ولګیدا او یو وار بیا صدارتي نظام د هغه وخت پوزي مشر جنرال ضیاء الحق لخوا راوړل شو او دغه نظام تر د 1908 اتیایم پورې موجود وو په کال 1999 کې پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف د هغه وخت وزیر اعظم میاں نواز شریف بندي کړ او په ملک کې صدارتي نظام راوړ نو دغه نظام هم تر د 2008 پورې موجود و ولې چې په 2010 کې د پاکستان په آئین کې اتلسم ترمیم وشو نو د صدارتي نظام مخه پکې ونیول شو او د پارلمان لخوا پارلماني نظام حکومت مضبوط کړی شو په سنټ کې په دغه قرارداد چې کله سنټر رضا رباني خبرې وکړي نو چیرمن صادق سنجرانی د هاوس لیډر چې هغه د حکومت لخوا سنټر وي ورته د ځواب ورکول وینا وکړه د هاوس لیډر سنټر ډاکټر شهزاد وسیم وویل دا ګنګوسې دي او حکومت کله هم د صدارتی نظام خوخون کې یا راوړون کې نه دی.
گورنمنٹ کا اس ڈیبیٹ کے ساتھ
دی وای د حکومت ته دی باس سره هیڅ قسمه تعلق نشته دی. خو سوال دا دی چې دا باس د کوم ځای شروع شوه؟ جناب دا په سوشل میډیا، ټوئیټر، ټرینډز ورسته په الکترونیک میډیا هم شروع شو. موږ د اول ورځ وای چې پاکستان ته چې د استحکام ضرورت دی، نو بل اړخ ته د جعلي خبرونو د لاندې دلته داسې به سونه تیارول کېږي چې ګنې ماحول دی او تر شي
انیشیټ کی جاتی ہیں تاکہ ایک کنفیوژن کا ماحول پیدا کیا جا سکے.
د پاکستان د آئنده لاندې د ملک تر ټولو مضبوطه اداره پارلیمنت ده، او پارلیمنت به د نورو ټولو ادارو لپاره قانون سازی کوي، او دا ځکه چې پارلیمنت کې د پاکستان د ټولو خاریانو په نمائندګۍ منتخب شوی غړي ناست وي. داسې ګنګوسۍ چې اپوزیشن په ضد قرارداد راوړي، وړي حکومتي سینیټر وای دوی دغه ګنګوسۍ سره هیڅ قسمه تعلق نشته، بیا نو دا د چا خواهش کېدی شي چې په سوشل میډیا او ریګولر میډیا داسې بحثونه جوړ کړي؟ صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر وای دا ځینې هغه خلک وي چې حکومت او اپوزیشن دواړه په خپل قابو کې ساتل غواړي.
دې سره په ملک کې یو غیر یقیني صورتحال جوړولو کوشش شي، او دا دواړه طرفونه چې کوم دي هغه په پرشر کې راشي، او بعض وخت کې دا د حکومت چې کوم د ناکامۍ د دې پټولو هم یو کوشش ده. زما خیال دی چې خلکو لپاره کار دی چې په دې ځان پوه کړي چې صدارتي نظام راوستو لپاره به د ملک په آئین چې کوم دی دا به ټول پټولو باندې بدلیږي. نو چې تر څو پورې په دې کې بنیادی بدلون نه وي راوستل شوی، نو د صدارتي نظام څه چې د اسم دغه نشي کېدی.
په موجوده وخت کې د پاکستان د پارلماني نظام د لاندې سینټ او قومي اسمبلی د پاکستان لپاره ولې څلور آئینی صوبې لکه خیبر پختونخوا، پنجاب، سند او بلوچستان د خپلو صوبو لپاره قانونونه جوړولی شي، خو هغه هم داسې چې په اسمبلیو کې ناست شپږ شپېته فیصدي غړي د نوي جوړېدونکو قانون منظوري ورکړي. پاکستان کې گلګت بلتستان صوبه دستور سازه ده چې هغه لا هم د وفاقي حکومت د اثر د لاندې چلیږي، او هغه ځای کې خود صوبې قانون سازه اسمبلی شته، ولې د دغه صوبې نه د سنت او یا د قومي اسمبلی د پاره غړي لا هم نشته دي. شانواز ترغزه، ماشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. پخوانی سفارتکار او شننکی مشرف زیدی د نیوز ورځپاڼه کې د صدارتي نظام په اړه یو مقاله لیکلې، او د دې خبرې وضاحت یې کړی چې صدارتي نظام څه ته وایي، او که پاکستان کې رایج شي نو څه ګټې او څه زیانونه به ولري. د مشال داود خټک د دې مقالې لنډیز درته وړاندې کوي.
پخوانی سفارتکار او شننکی مشرف زیدی د انګریزي ژبې اخبار دی نیوز انټرنیشنل کې د پاکستان لپاره صدارتي نظام تر عنوان لاندې یو مقاله لیکلی چې مقصد یې دا خبره په ګوته کول دي چې دا نظام د پاکستان لپاره د موجوده پارلماني نظام په پرتله هیڅ سرګنده ګټه نه لري. مشرف زیدی لیکي خلکو ته اختیار دی چې د نظام د سرنګوالي په اړه بحث وکړي، خو دې دا هم په ګوته کوي صدارتي نظام پخوا هم کومه خاص ګټه نه دروړي، نو اوس یا ولې په دې اړه بحث پیل شوه دی. دلته دا خبره د یادونه ورده چې په پارلماني نظام کې وزیر اعظم با اختیار وي، خلک قومي اسمبلی ته د ووټ لاري نمائندگان ټاکي، او دغه نمائندگان بیا د وزیر اعظم د ټاکنې لپاره په قومي اسمبلی کې خپل رائے کاروي. دا پارلماني نظام بلل شي چې دا وخت په پاکستان کې روان دی. بلخوا په لنډو ټکو کې په صدارتي نظام کې خلک نیغ په نیغه د ووټ لاري د ملک صدر ټاکي، او په دې حالت کې بیا صدر د پارلماني نظام په نسبت زیات با اختیار وي. بلخوا مشرف زیدی لیکي خلک باید په دې پوي چې د صدارتي نظام مطلب هیڅ کله دا نه دی چې پارلمان به ختم شي. پارلمان په هر نظام کې مهم مقام لري، او د ملک په بجټ منزورولو، قوانین او داسې نور مهمو خبرو کې د صدر اختیارات محدود وي. په امریکا کې هم ورته صدارتي نظام دی، او پارلمان چې کانګرس بلل کیږي خ ډیر اختیارات لري. د مشرف زیدی په وینا یو شمیر نور خلک بیا ځکه هم د صدارتي نظام په مرسته ولاړ دي چې ګمان کوي چې په پارلماني نظام کې وزیر اعظم د منتخب نمائندګانو پر وړاندې کله کله بې وسوي چې سخت فیصله وکړي، خو د دې په خبره دا هم بې بنیاد دلیل دی، ځکه چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په موجوده حکومت کې ډیر داسې کسان چې منتخب نمائندګان نه دي د مهمو وزارتونو مشري کوي یا د مهمو مشیرانو په څوکیو ناست دي، او ورته حالت په پخوانیو حکومتونو کې هم وو. د زیادی په وینا صدارتي نظام ته اوړېدل به ډیر لږ بدلون راولي. بیا یو بل دلیل دا ورکول کیږي چې په پارلماني نظام کې فدرالي یونټي چې هغه د ملک سلور واړه صوبې دي د مرکز په پرتلا زیات مضبوطی وي او په صدارتي نظام کې بیا مرکز ډیر مضبوط وي. خو د مشرف زیدی په خبره کسه هم په صدارتي نظام کې په فدریشن یا فدرالي نظام د صدر اختیار لږ زیات وي، خو بیا مشکل دا دی چې څنګه صدر نیغ په نیغه منتخب کیږي، نو داسې د صوبو گورنران به هم نیغ په نیغه منتخب کیږي، نو دا به د صدر لپاره مشکل وي چې د صوبو په ټولو منتخب گورنرانو یو شان کابو ولري، نو په دې دلیل دا به د صدر مشکل زیات کړي. د دې مشکل لپاره پخوانی پوځي مشر ایوب خان د ون یونټ په پالیسۍ سره ټول ملک په یو صوبه ګرځولې وو، خو د مشرف زیدی په وینا د اغې نتیجه په 1901 کې د پاکستان د ماتېدو په صورت کې راغله. دلی کې آیا مونږ یو وار بیا د 1901 تاریخ تکرارول غواړو؟ د دې ترڅنګ مشرف زیدی لیکي په صدارتي نظام کې د عام اولس رسایي چارواکو ته راکمیږي. په پای کې مشرف زیدی لیکي چې د صدارتي نظام په اړه بحث یو سنجیده بحث نه دی.
داود خټکو چې راپور تاسو ته وړاندې کاوه. اوس هم یو بل رپورټ دام د سینټ په اړه دی. په سینټ کې د پاکستان پیپلز پارټۍ غړی او د حزب اختلاف مشر یوسف رضا ګیلانی وایي نه غواړي چې په سینټ کې نور د حزب اختلاف مشري وکړي او له دې څوکۍ استعفا یې د خپل ګوند مشرتابه ته ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې په سینټ کې حکومت د سټیټ بینک ترمیمي قانون د یو ووټ په اکثریت منظور کړ، خو د سینټ په دغه غونډه کې د ووټونو اچولو په وخت یوسف رضا ګیلانی په شمول ځینې نور د سینټ غړي موجود نول. په دې په حزب اختلاف کې شاملو ګوندونو نیوکې کړي چې دوی په وینا دغه غړو د خپلې غیر موجودګۍ په ترڅ کې حکومت سره د دې قانون په منظورولو کې مرسته کړې ده. نور تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکړي.
په سینټ کې د سټیټ بینک ترمیمي بل منظورېدو وروسته په اپوزیشن ګوندونو د انتقاد له وجې د جنوري په 1 د سینټ په غونډه کې د پاکستان پیپلز پارټۍ مخکښ یوسف رضا ګیلانی په سینټ کې د اپوزیشن لیډر د چوکۍ نه استعفا ورکړې او وایي دی نور نه غواړي چې په دې چوکۍ پاتې شي. دی وی ما لوړان دینه د اپوزیشن لیډر د عہدې نه خپل مشرتابه ته استعفا ورکړې چې زه نور په دې چوکۍ پاتې کېدل نه غواړم. کله چې وټونه اچول کېدل نو تا د 1.5 منټو لپاره غونډه وزنډوله چې معنی دا ده چې تا حکومت ته سہولت ورکړو او د پاکستان او سینټ په تاریخ کې زه په لومړي ځل ګورم چې د سینټ چیرمین هم ووټ ورکړو. نو زه ګڼم چې په هیڅ د بې پرې شخص تا لداسې نه کول پکار. په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو ټولې 55 او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف ټولې 22 چوکۍ دي او د جنوري 25 نیټه د سټیټ بینک ترمیمي بل وړاندې کړی شو. د دغه ترمیمي بل په حق کې 23 او په مخالفت کې یې 23 رای اچول شوی وي. په دغه موقع د پاکستان پیپلز پارټۍ د مخکخ او په سینټ کې د اپوزیشن لیډر یوسف رضا ګیلانی، د عوامي نیشنل ګوند د سینیټر عمر فاروق او د سینیټر مشاهد حسین سید په ګډون ځینې سینیټران د سینیټ په غونډه کې موجود نه وو. په پاکستان کې د یوسف رضا ګیلانی استعفا ورکولو ته د سیاسي چارو شنون کې څنګه ګوري؟ مشال ریډیو چې په پیښور کې د خبریال او سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابر نو پختل نو هغه وی
پیپلز پارټي اپوزیشن سره او خپل خپل د پارټي نور خلکو سره هم دوکه کوي او د حکومت ملاتړ کوي او د چا په وینا چې کوي هغه ارچا ته پته ده. او ته په هغه وخت باندې د سینیټ نه غیب شوې چې
اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې حکومت د سټیټ بینک ترمیمي بل په منظورېدو سټیټ بینک د نړیوال مالیاتي صندوق یا ایم ایف ته په ولکه کې ورکړي او اوس به د سټیټ بینک گورنر د وزیر اعظم په ځای ایم ایف ټاکي او گورنر به د پاکستان د حکومت په ځای ایم ایف ته جواب دیوي او دارنګ به ایم ایف د پاکستان د کرنسي او نرخونه هم مقرروي. خو حکومتي وزیرانو وار په وار ویلي چې دوی سټیټ بینک د ایم ایف په ولکه کې نه دی ورکړي او یوازې د دې بل په ذریعه یې سټیټ بینک آزاد او خپلواک جوړ کړي.
د مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
ریدونکو درنګ ساتله په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دی. په پوره درې نیمو بجو باندې خبرونو لنډیز اورو د اسرار علم مومن.
د کورمی پولیس وایي پرون ماسپښین د سور سورنګ او حقدری منګلو له بغدی خلکو سره جګړه پیل شوې چې پکې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي. د پولیسو ځایي مشر نجف علي بیګا مشل دوته ویل پرون په یاده سیمه کې یو مشترکه غره ته د سور سورنګ یو شپونکي خپل رمه بیولې وه چې ورسره د بغدی خلکو جګړه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې دغه شپونکي او د هغه زوی د خپلې رمې تر څنګ چوندي ورکړي. د شمالي ګرستان په مرلین کې ناڅرګند وسلوالو یو تن په بمی برید کې وژل دی. پولیسو او ځایي خلکو بیګا مشل وویل پرون د مرلی په نورک سیمه کې یو ځایي اوسیدونکی محمد ولی په ګاډي کې روان و چې د بمی برید ښکار شو. د مرلی پولیسو مشر عقیق حسین مشل وویل چې د ناڅرګند کسانو خلاف یې مقدمه درج کړې او پلټنې روانې دي. د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار د هیواد د دینی عالمانو د شورا مشر محمد طاهر اشرفي وایي په پیښور کې په عیسایي پادریانو وسلوال برید په لګه کیو نه بلکې په ټول پاکستان کې دی. نوموړي پرون په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د دغه برید په سختو کې کندن وکړه. د پیښور په یو کلیسا کې د هغه عیسایي پادري اخري رسومات ترسره شول چې د جنوري په دشمو په پیښور کې وسلوالو په ډزو وژل کړو. او د اوم پاکستان کرکټ سپر لیگ اتم میچ نن د ملتان سلطانز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ دی. ټاکل شوی میچ په کراچۍ کې په ځای وخت ماښام 9 بجې پیلېږي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د اسرائیل مومن نه اورید. د خبرونې په دې برخه کې ریپورټونه نه لرو. دوه اونیزې خبرونې دی یو په بل پسې اورېدای شئ. لومړی به تاسو ته احمد شاه زمي تورتمونه پروګرام وړاندې کوي او په دې خبرونه کې اورئ چې په پاکستان کې یو شمېر کسان له مودو راهیسې په بېلابېلو نشو روږدي دي چې زیاتره یې ځوانان دي. نشهیي توکو که یو خوا د روږدو کسانو پر روغتیا منفي اغېز کړی نو بل خوا یو شمېر ټولنیز اثرات هم رامنځته کړي دي. د دې خبرونې نه وروسته به درته انیسا اجمل د رڼا په لور خبرونه وړاندې کوي.
د مشال رادیو په اونیز خبرونه تورتمونه کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. تورتمونه خبرونه تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توک پر کارونې لاملونو تاوانونو او اغیز باندې بحثونه اوري. په تیر خبرونه کې تاسو پر بدن د نشو اغیز لدې څخه پیدا کېدونکو ناروغي او مرګونو په اړه بحث واوریدي. پروانه خبرونه کې به واوري چې په نشو رشد کسانو ته ټولنه په کومه سترګه ګوري او د دوی لکړونو څخه د هغوی پر کورنۍ او ټولنې څه اغیز کېږي. د ملګرو ملتونو د 2013 کال راپور سره سم په نړۍ کې شاوخوا 2.9 میلیونه کسان په نشو روږدي چې د نړۍ د نفوس 15.3% کیږي. بلخوا په پاکستان کې څه باندې 6.5 میلیونه کسان په بیلابیلو نشو روږدي چې زیاتره ځوانان دي او عمرونه له 25 څخه تر 29 کلونو پورې دي. په نشو روږدو کسانو ته زیاتره وخت په ټولنه کې په ښه سترګه نه کتل کیږي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې په نشو د روږدو کسانو د بیا رغونې مرکز نوی ژوند مشر ریاض احمد حیران وای چې تر ټولنې مخکې په نشو روشت کسته په خپل کورنۍ کې هم په ښه سترګه نه کتل کیږي.
په دنیا کې د ټولنه لوی او عظیم رشته چې دا هغه د مور او د بچي چې کله دا بچي نشي شروع کینو دا مور تم تنگ شي. دا ولم بیا هغه مینا او هغه مقام او هغه عزت چې دی هغه نور کوي. منګو ګور پلار شي پلاروم ډیر غټه هستی ده خپل بچی ډیر زیات خوږیږي. نو هغه پلار چې کم دی هغه د دې بچی نه بیا انکاری شي او د سره ظلم کوي تشدد پی کوي د کورې وباسي او دا د چې شرمېږي پی او خلق وته په معاشره کې چې دا هغه پیغور ورکه پښتنه معاشره دا پیغورونه دي کومنګ وګورو خويند چې کمی هغه د دې رور د دې نشي د دې لعنت په ځوان دی هغه ته په کورونو کې پیغورونه ورکول کیږي.
ریاض احمد حیران زیاتوی چې په نشو روشت کس د نشي توکو د لاسته راوړنې لپاره لښاو بد مخ نه ګرځوي، نو د هغه د همدې اعمالو لقبل ټولنه هغه ته په ډیره ټیټه سترګه ګوري او پر هغه باور نه کوي.
کومه معاشره ده راشن معاشره خو بیا پردی د وړه لري ده، هغه په ډیر په بد نظر ګوري او ډیر په نیچ نظر باندې هغه ته ګوري، اعتماد پی څوک نه کوي. زه به دا ویم چې د چا د دکان مخې ته ولاړې نو هغه پیدا اعتماد نه کوي، خانه د دې ځینه ځا چونکه هغه کردار داسې لوبولی په معاشره کې چې د خلکو زړونه ازار کړي، د کور نه غلا کوي، د مور نه کالی پټي، پیسې پټي، لوښي لرګي پټي، بهر د خلکو نه غلاګانې کوي. د یو نشه یي انسان زمونږ په معاشره کې ډېر لاندې چې دی هغه حیثیت ته په ډېر غلط نظر ورته کتلې کېږي. څوک رور نه قبلوي، څوک دوست نه قبلوي، څوک رشتہ دار نه قبلوي. بهر معاشره سوسایټي چې دا نه غني چې دا د معاشري یو فرد دی.
د نشول استعمال څخه که یو خوا انسان په بیلابیلو ناروغي اخته کیږي او له ذهني او نفسیاتي فشار او خپګان سره مخامخیږي، نو بل خوا د نشو د نه لاستراوړلو په صورت کې متاثره کس د ناکراری شکار سي او بدن یې په دردونو اخته سي. په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ سنټر په نوم په نشو د روږدو کسانو درملنې مرکز کې علاج کوونکی ډاکټر قدرت الله وای چې دغه ناکراری او دردونو د خاتمې لپاره چې کله په نشو روشت کاسته نشي توکي په لاس ور نسی نو تر هر حد تلای سي.
پر بدن باندې دومره سخت بیچینی او بیسکونی تعریف چې دغه د بیچینی او د بیسکونی د وجې سره د دنیا پر هر څنګه زیات درد او تکلیف سره زیات درد ته محسوس کېدل شروع شي. د هغه درد د ختمولو او د سکون د حاصل کولو لپاره د خپل اعصاب او د شعور سره دومره لاس پرې مینځي چې کله خپل د ځان د خرڅولو، خپل د کور د خرڅولو، خپل د بچانو د خرڅولو باندې هم دی راضي شي، خو صرف او صرف چې د نشه حاصله کې د دې په طلب کې چې دا کم شعور دی د انسان او ریس چې کم دی دا بالکل د انسان شعور ختم شي، تر دې پر راشي چې انسان خپل بچان خرڅي هغه د بل بچي وژني هم، او که انسان خپل ماینه او خپل د ماینه زیورات او خپل د ماینه د ضرورت شیان خرڅي نو هغه پر دې باندې هم بیا هیڅ ډډه نه کوي چې بیا د بل بچي یا د بل عزت دغه سي پرېږدي یا کم تکلیف ورته ورسوي.
د ټولین لخوا په نشو روس کسر چلن او د نشو د حصول لپاره د هغه حال ځلی متاثر کس خپل هم احساسوي، خو د هغوی په وینا هغه وخت ځان په کنټرول کې نه وي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د نرسنګ لڅنګ سره تړلی 38 کلن آیاس خان 15 کاله ځان ته د نشې ستنې لګولې، خو اوس یې په نوي ژوند بیا رغونې مرکز کې درملنه روانه ده. نوموړی وایي د میرمنې په ګډون د کورنۍ ټول غړي او ټولنه په نشو روس کس ته په سپک سترګ ګوري.
خپل وای چې دا هغه انسان ته پسپک نظر باندې ګوري کله چې وسه نه شکی خپل بچی چې دی هغه مغه بابا پاپا هغه نه وي دغه تا لارته نشه کوم زور لري چې لکه هغه دی ایسته هم نه ګوري، نه بچو ته ګوري، نه خزي ته ګوري، نه مور پلار ته ګوري، نه اوټ کور نه بهر شي کم خلکو دغه معاشري وال دغه هغه ته نو انسلټ ایسته هم نه ګوري، بیزته ته نه ګوري شي، بس صرف نشه غواړي.
بلخوا 15 کلن لیاقت علی چې لس کاله د نشو ستنې لګولې او د نرسنګ له څنګ سره تړاو لري وای چې په نشو روشت کس د شاو بد توپیر نسی کولای. نوموړی چې دا مهال د سواد په نوي ژوند بیا رغونې مرکز کې تر درملنې لاندې دی وای چې په نشه روشت کس باندې هیڅوک باور نه کوي. نوموړی د خپل یو ډاکټر شوونکی کیسه کوي چې د نشو په ستنو لګولو روشت وو او اوس رغېدلې دی.
زمون یو ټیچر دی، اوس پروفیسر دی، کرنټلی په دوبی کې دی، نه مې لکه کانفیډینشل دی، نه شم اغستی شي. هغه هم د نیلبن ډاکټر نو هغه ما ته قصه کوله چې زه په کراچۍ کوم جی پی ایم سی کې، ما ایف سی پی ایس کوه هغه وخت کې. نو زه لاړم ماسپتن ځان ته مې د انجکټیبل زوکړه او لاړم هلته یو باربیکیو هغې کې کېناستم، آرډر مې ورکړو، خوراک مې شروع کړو. نو په هغه لار مې یو کس روانو کباړ والا او جاړې والا کس عام او نو هغه ماته زړه سو ما یې چې راشه دوی ته م آواز وکم او په دې منیم د خوراک وکم. چې نو هغوی ته م آواز وکړو، هغوی راله او ما سره کانه شهر ته ما سره خوراک شروع کو دې مېز کې بل یو دیاړیدار روان په غلاره منی نو هغه هغه ته आवाज وکړه چې راشه دلته یو نشه یې لیدلې ده او راځه ته تم روټه یو خوره زه په هغه ځای باندې پاسې ته ما هغوی له یو لته ورکړه او د هغه ځای نه ډایرکټ ریهبلیټیشن سنټر ته لاړم تھری فورتھ منتھ مې هلته وویسته شي او خپل علاج مې پوره کړو دلته په کلي کې ما پسې ختمونه وشو مختلف تالاشونو نه وروسته زه کور ته مې اطلاع نه وه ورکړې او بیا خیر څلور میاشتې بعد را ووتم بالکل ریکور وم او اوس کرنټلی هغه پروفیسر آف میډیسن دی په سعودي عربیه کې نو کته مقصد زما خبرې دا دی کته چا سره نیکی کوي کنه په دې نشه په حالات کې نو هغه هم دا سوچ کوي دا نشه په حالات کې په ځان نه پوهیږي ځکه ما سره نیکی کوي
د پاکستان په بیلابیلو بیا رغاونې مرکزونو کې په نشو د روږدو کسانو درملنې کیږي. د دوی د درملنې لپاره نه یوازې طبي ډاکټر هلته موجود وي، بلکې یو ارواپوه یا ماهر نفسیات هم د خبرو اترو او مشورې له لارې د متاثره کسانو درملنه کوي. د سوات په نوي ژوند بیا رغاونې مرکز کې ارواپوه هینا زبیر وایي چې ټولنه د نشو روږد کس عزت نه کوي، خو دوی هلته د علاج له لارې هغوی ته هغه عزت او درناوی بیرته ورکوي چې نشو ورڅخه اخیستی وي.
کم کسان چې نشه کوي هغه خو زمونږ دلته چې وګوري نو هر طرف نه وته ډېر زیات په بد نظر کتل کېږي، ځکه چې هغه نه څوک ځان سره کېنی نه د هغو سره څوک کېناستل غواړي، هغه ته په معاشره کې هغه عزت نه ملاوېږي کم چې د نارمل انسان وي، مطلب هغو سره ډېر زیات بد سلوکي کېږي او ځکه چې هغو هم نشه وکړي نو دوی خو په خپل ځان نه پوهېږي، دوی خو غلط سټپس هم اخستلی شي، نو داسې انسان ته لکه دلته بالکل څه عزت نه ملاوېږي. زمونږ خپل پوره کوشش دی چې موږ نه څومره هم کېږي چې کم زمونږ د معاشره کم خلک چې دی هغه څومره هم زمونږ نه کوشش کېږي چې موږ دوی د ټریټمنټ وکړو، د دوی علاج وکړو، د دوی نه د معاشره هغه ذلت لرکو او هغه عزت وته واپس ملاو کو کم چې د دوی نه نشو وړی دی.
نوموړی زیاتوي چې ټولین ته پکار ده چې په نشو روږدو کسانو سره ښه چلند وکړي او د هغوی درملنه وکړي، ځکه د هینا زبیر په وینا په نشو روږد ګڼو کسانو ته دا هم نوی معلومه چې د دوی درملنه کېدلای شي.
کم خلک چې نه نشو باندې اخته شوی دی د هغوی شاته فیملی ایشو راتلی شي، ریلیشن ایشوز راتلی شي، بیټ کمپنی راتلی شي، مطلب هغوی په یو ناپوهۍ کې د نشې طرف ته تللي، نو هغوی ته داسې پسپک نظر نه دی کتل پکار، ځکه چې هغه کو هر څنګه دی خو یو انسان دی، نو انسان په حیثیت لکه هغو ته ښه په نظر کتل غواړي. هغوی نه که څه غلطي شوی دا بس هغې لکه د ټیکېدو دغه کول غواړي، بل دا د هغوی له داسې رایې ورکول غواړي. ډېر شی نشایان چې دي هغوی د دې نه دي خبر چې د نشو علاج هم کیږي، نو هغه پاغي غفلت کې اخته دي، نو چې دوه خبر شي په دې باندې چې د نشي علاج کیږي بالکل کېدې شي او څوک وته خرای ورکی، نو دا زموږ د لپاره ډېره خبرې او موږ خپل د خو هم کوشش کوو او بهر هم دا پیغام ورکو چې تاسو دې څوک ونی نو بالکل علاج ته دا وې دهان جوړ کړئ چې او بالکل علاج ممکنه دی او تاسو علاج کېدې شي.
یو شمیر ارواپوهان وایي چې په نشو لروج د کسانو سره خواخوږي او مرسته پکار ده ترڅو هغوی د خبرو اترو او ښه چلن لارې له نشو راوګرځول سي. د دوی په وینا لروج د کسانو سره کرکه یا له هغوی سره منفي چلن متاثره کسان نور هم د نشو خواته ورټیل وهي او له ټولنې څخه زړه ورتور کړي. د نوي ژوند مرکز مشر ریاض احمد حیران وایي چې باید یوازې له نشو سره کرکه وسی خو په نشو لروج د کسانو سره نه. د نومړ په وینا نشه کول یو ناروغي ده چې علاج یې پکار دی.
منګ چې یو نشي ولا انسان وینو نو منګه غتا مریض وایو، منګه دا چرتم نه وایو چې دا نشي دی، نو مریض ته خو د علاج ضرورت دی، هغه ته خو د وهلو ضرورت نه دی، هغه ته د همدردی ضرورت دی، هغه چې دی مجبور دی، هغه ته مینه پکار ده، هغه ته همدردی پکار ده، هغه کونسلنګ پکار دی، هغه په ښه طریقه گایډ کول غواړي. هغه ګوري د نشي علاج چې دی هغه په ستنو دوایانو کې نشته دی، دا صرف احساس را بیدارول دي، یو انسان ته احساس ورکول دي آیا چې ته دا چل کې د دې نه ستا صحت ته نقصان دی، ستا عزت ته نقصان دی، ستا دې جان ته خطر ده، ستا هغه جان خرابېږي، ولې چې نشه اسلام حرام کړی ده. نو کوم څه چې اسلام حرام کړی دی هغه باید چې د انسان د دواړو جانو د پاره هم نه دی ښه او د هغه د صحت د پاره هم نه دی ښه. نو موږ له پکار دی چې زمونږ په کورونو کې کسوک نشه کوي، موږ هغه مینټلی دې ته تیار کړو چې راشه تا چېرته په خپل نږدې چرته یو ریهبلیټیشن سینټر کې فرسټ آف آل خو دوی په کور کې دي وکی، که کور کې هغه داسې پابندۍ کې ساتلی شي او هغه مصروفه ساتلی شي او د هغه خیال ساتلی شي نو ټول نه لومبی خو د هغه په کور کې وسري. که دا نشي نو په یو ریهبلیټیشن سینټر کې دی
چرته کینای او کم سی کم درې سلور میاشتې چې دی دی دلته خامخا پاغه باندې وړی چې د دلته خبا قاعده کونسلینګ وشي د وینه بدل شي د فام بدل شي دا غینه پس چې بیا کم دی د سوسایټی کردار شروع کیږي چې دی د دی ریهیبلیټیشن سنټر نه کله راوزی معاشره دته په یو درنسترګ باندې وګوري او دی ایکسپټ کی چې دا علاج وکړو دی د نشې نه واوړېدو او دې چې دې اوس مونږ قبول کو څنګه چې مونږ انسانان یو هم په دغه نظر باندې هغه ته وکتل شي نو د معاشره په دې کې ډېر غټ کردار دی.
نوموړي زیاتوي چې یو شمېر داسې کسان بیرته د نشو خواته راګرځېدلي چې پر درملنې او رغېدو سربیره په ټولنه کې د نشې په نوم یادیږي او بلل کیږي یا هم منفي رویه ورسره کیږي. د دې اونۍ تورتمونه خبرونه هم دومره وه. راتلونکې اونۍ کې به په پاکستان کې د ځینو هغو مراکزو په اړه حال درکړو چې په نشو د روږدو کسانو درملنه کوي. په خبرونه کې به واوري چې د دوی د علاج لارې چارې څه دي، تر څه وخته ناروغان له ځان سره ساتي او مرکزونه یې څنګه روان دي. دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر اپ، ویبپاڼې او ټولنیزو شبکو هم اوریدلی سي. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شکم، روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
مشال ریڈیو
دا مشال ریڈیو دا احمد شاہ اعظمی تاسو ته تورتمونه پروگرام وړاندې کو. اوزر ته زما بل همکار انیسا اجمل د رڼا په لور خبرونه وړاندې کوي. د مشال سره اوسئ او د خبرونه واورئ.
اوریدونکو د رڼا په لور خپرونه کې د انیس اجمل سلامونه ومنئ. نن په خپرونه کې د خیبر ضلع د باړې سیمې د جینکو په سکولونو کې د استادانو د کمی په اړه خبرې کوو. د خیبر اوسیدونکي وایي چې د دې ضلع په ځانګړې توګه د باړې په جینکو سرکاري سکولونو کې د استادانو ډېره کمی ده او د ماشومانو د زده کړو قیمتي وخت یې ضایع کیږي. دوی زیاتوي چې د نامنې له وجې تعلیم له وړاندې نه ډېر خراب شوی دی. اوس چې حکومت ورله د استادانو نورو سهولتونو کمی نه پوره کوي نو تعلیم یې لا نور خرابیږي. د باړې یو زده کوونکي آسمی بیبي مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې ځینې غیر سرکاري ادارې د استادانو د کمی مسلې ختمولو لپاره کار کوي، خو باید حکومت هم دې لړ کې خپل رول ادا کړي.
مونږ سکول حالت ډېر زیات خراب وو، دومره خراب وکنه چې صحد یې نشته. مونږ له بچې په افتو کې بچرته چې مونږ له ټیچران رالی، مونږ سره به یو پیریډ ولګېدل یا به سره دوه پیریډ ولګېده. دلته جنکان چې کومې کم دقو تیرین ډېر زیات دی، دوی چې دی د خپل تکړه توپ کې ډېر زیات دی، خو اصل کې مونږ ته هغه څه تعلیم نه میلاوږي څنګه مونږ ته ضرورت دی. مطلب دا چې اوس مونږ سره مونږ په خبر جنکو سره مقابله نه شو کړی. هغه په څه وجه مانی؟ په دې وجه مانی چې مونږ تعلیم بنیاد چې کوم دی هغه ډېر زیات کمزوری دی. مونږ ته چې هغه تعلیم هغه نشته دی چې څنګه مونږ ته ضرورت دی.
د خبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په دې ضلع کې د لکانو جینکو شاوخوا 200 سرکاري سکولونه دي. په خبر کې د تعلیم لپاره کارکوونکي ادارې خادم الخلق چارواکو راته سمو د وړاندې ویلي وو چې په دې ضلع کې د جینکو شاوخوا 295 سرکاري سکولونه دي. د ادارې په خبره په دې کې 222 پرایمري، 40 مډل، 2 های او 2 هایر سیکنډري سکولونه دي. اسما بیبی وای چې په باړه کې د جینکو پرایمری سکولونه بیا هم کافی دي، خو د های او هایر سیکنډري سکولونو د کمی له وجې اکثر جینکې د میډل پاسولو وروسته زده کړې پرېږدي.
پوره تحصیل کې لنډی کوتل کې کوم های سیکنډري سکول دی هغه صرف یو دی د جینکو. بیا په شمان کې چې صرف یو های سکول دی آشمان کې، بس بیا چې کوم میډل دی هغه درې دی جینکو، هغه او پرایمری چې لیا دی 50 دی یا 250 دی. دوی داسې حال دی کنه چې ما په خپل معنی کتلې زتلم دا مخکې چې مونږ کوم دا اوټونو دا الیکشنو په دغه کې زتلم یو سکول کنه چې هغه سکول حال ما ولید نو مال دومره افسوس راغی په سکول په حال باندې کنه چې صرف او صرف دوه کلاسونه پکې بس. دا بجلی چې کوم تارونو هغه پټنګونه راوتلو لاندې راځنګید دلته خو چې دا بجلی نشته. کچر دلته بجلی دا هغه صحیح وي نو ځانه به په دغه کې دوه درې ماشومان د کرند لاس مړ کېدای. چې دلته په مونږ کې دومره ټیلنټ مونږ تکړه مونږ مخکې تلای شو، خو په اصل کې مونږ د بنیا چې دا ډېر کمزور دی. مونږ چې هغه تعلیم راته نشته، بیا چې کوم دا سکولونه نو هغه سکولو داسې حالات کنه چې هغه بیانول ډیر مشکل ده، ډیر افسوس مال پر هغه چې بدل ته چیم د مونږ علاقې نه یو بار بل سکول دی، پرایمری سکول دی، په هغه کې چې دی به پنځلس شپږ کال پوره کوي دا سکول جوړ شوی دی. نو په دې پنځلس شپږ کالو کې چې ما پوښتنه کړې ده، نو په دغه کې چې صرف یو ټیچر ده، او په دغه کې د سکول تعداد چې دی څلور سوه څلور نیم سوه تعداد یې دی.
دا خبر د تعلیم محکمې چارواکو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې په باڑا او نورو نږدې سیمو کې په نامنۍ کې یو سل پنځوس سکولونه وران شوي وو چې پکې زیاتره په خیمو کې فعاله کړل شوي دي او په سنو تعمیراتي کارونه روان دي. په ړنګو شوو سکولونو کې یو شمېر د جینکو هغه هم دي. په سیمه کې مدني فعال منصور افریدي مشال ریډیو ته ویل چې په خبر کې زیاتره استادان د نورو سیمو نه برتي شوي دي چې هغې ته پتګ راته کې ګرانه وي او له دې وجې ډیوټۍ لا نه ورسي.
باڑا تحصیل د خیبر ضلع ډیر لوی تحصیل دی او ډیر غټه آبادی ده. تقریبا تر افغانستان بارډر پورې پراپر تیرا شو، بیا په دې کې تیرا راځي، میدان پکې راځي. دلته چې کوم سکولونه دي، ځایي خلک دا خبره کوي چې هلته د استادانو ډیر زیات کمی ده، خاص کر د جینکو استادانو. او چې کومې نږدې علاقې دي په هغې کې خو لږه ډیره گزاره کیږي، خو چې کومې لرې علاقې دي الته کې یو خدای دا چې په پرایمری سکولونو کې د استادانو تعداد کم دی. اکثر سکولونو کې دوه ټیچران وي او په هغه دوه کې چې کم دی یو ټیچر راځي او هغه بل نه راځي. نو دا ځایي خلک وایي چې ډېر زیات ستونزې دي، د ټیچرانو کمی دی، او بار بار هغې شکایت هم کړی دی خو د هغې خبره چا نه ده اورېدل.
د قبایلی سیمو یو شمېر کورنۍ داسې دي چې له تعلیم او نورو سهولتونو د نشتوالي له وجې پېښور یا نورو ښارونو ته کډه شوي دي. خو د دې سیمو اوسیدونکي وایي چې هر څوک نورو ښارونو ته د کډه کېدو وس نه لري، نو باید حکومت قبایلي ضلعو ته هم د پاکستان د نورو برخو په څیر پاملرنه وکړي. د خیبر یو بل زده کوونکي فایصه افریدی وایي چې دا اوس میډل سکول ته ورځي او که په سیمه کې هاي سکول جوړ نه شو نو بل ځای ته به د تعلیم لپاره کډه کیږي.
مونږ خو ټول دوه دریس ته استادان به پکې او سټوډنټان اٹھ سو تعداد سټوډنټان تعداد چې اٹھ سو او استادان چې دوه دریس ته هغه استادان به پکې او نور هغه نور چې حالات ډېر خراب دي. فرنیچر هم نشتا، نه باتھرومونه شتا، نه بجلی شتا، نه اوبه شتا، دا یو شایم نشتا، او نه سم سبق شتا ورته، او نه ټیچران شتا سمې ورته. نو که دلته سکولو دلتا نور تعلیم دلتا بھی کرما کو دلتا نو بس کیا وجو پہ خبر لا.
اور ایدون کو تاسو ته مشال ریډیو درنا پلور خبرونه اوري. دا خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن لاري هم اوریدئ شئ. طریقې څه داسې ده،
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے.
مشال ریڈیو داسی لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او. د رڼا په لور خپرونه کې درته یو ځل بیا هرکلی وایو. اوریدونکو، نن په خپرونه کې د خیبر ضلع په باڑا کې د جینکو په سکولونو کې د استادانو د کمی په اړه خبرې کوو. د 2013 کال د مې په 13مه د پاکستان پایین کې لپین سیستم ترمیم سره قبایلی سیمې په رسمي توګه په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شوې. په خیبر ضلع کې مدني فعال عارف افریدی راته وویل چې حکومت د فاټا انضمام پر مهال د تعلیم لپاره ډېرې ژمنې کړې وې خو تر اوسه نه دي پوره کړې.
باوجود حکومت خو دعوی کړی دی چې رامنګ به تعلیم ته ډیر اهمیت ورکوي، خاص کر د جنکو تعلیم ته، ولې چې قبایلی سیمو کې خود زنانو لکه تعلیم شرا ډیره کمه ده. نو چې په ټیم باندې ټیچر درانه شي او ماشومان هغه اټینډ کړي نو بیا خو نه کیږي، لکه ټول کال دلته کې بس په دې تیر شي. چیرې بس نن به انشاءالله مسائل حل شي، سبا مسائل حل شي، خو دې کې په ماشومان کال تیر شي او بیا ضایع شي. دغه شان ته کې د جینکو هغه آواز یا چې کومې ماشومان تعلیم ترلاسه کوي هغه آواز نشي پورته کولی، یا دې سره چې کوم قبایلي ټیچر دي باز هغې هم چې کوم دی لکه په میډیا باندې نه راځي، نو د هغې چې کوم هغه آواز بیا هم لکه مخې ته یو شکل کې نه راځي. نو مسایل چې موږ راغونډ کوو لکه په هر سیکټر باندې د دی د دې په ټرانسپورټ باندې دي، د دې په فیسلټیز باندې دي، دې سره چې کوم موږ ویلی شو چې دلته درس او تدریس کېږي د هغه په ټایم باندې نه کېږي، یو ټن ټیبل باندې چې کوم دی کار نه کېږي.
مدنی فعال منصور افریدی وای چې د باړې د آبادې په نسبت الته سکولونه ډېر کم دي، نو باید تعلیمي ادارو شمیر د ورته زیات کړل شي.
دا سدا چې په دې باړې خو ما ذکر وکړو چې دا ډېر غټ تحصیل دی، دا سکولونه بالکل ناکافي دي، آبادی زیاته ده او سکولونه کم دي، او ځایي خلک هم دا مطالبه کوي چې په ځای پر ځای دي د جینکو سکولونه چې داغی تا سہولت ملو شی، ځکه چې دا سی علاقې مې چې په کیلومتر باندې جینکې پیدل سفر کوي او ډېر په مشکله باندې هغه خپل تعلیم حاصلوي، نو په کار دادا چې الته کې کم چې د حکومت یو طریقې کار دی، کم ډیسټنس دی چې په هغه ډیسټنس مطابق باندې سکولونه جوړ شي چې ټول خلکو ته فائدہ ورسیږي.
د خبر اوسیدونکو نوشیروان بیا وای چې د سیمې خلک په خپل لوړو تعلیم کول غواړي، خو حکومت دی ورته د استادانو میډل او های سکولونو د کمی او د نورو سہولتونو د نشټوالي مسالې حل کړي.
موږ به شت یو کلار ټول پلان دي ته تیار دي چې په هر ګور دیني مندازرو کې شپږ سکول کې د کمونو تعداد زیات شوی دی، ټیچران نو تعداد زیات شوی دی، نو معلومه خبره ده چې پلان شوق لري چې خپل لورانو باندې سبق وي. موږ د حکومت چې کوم دی کنه، حکومت به دې خبرو کې سنجیده نه دی، نو کدی سنجیده وای کنه دا ماشومان به هغه شوی وای. زما خپلې لوران ایم یا بی ایف سی او دا ټول دي څو ځله چې کوم دی کنه دا هغه کړی اپلای کړی ټیچینګ لپاره ولا ممکنه کم شوی وای. زه اعلان کې په کار دا چې لوکل یې اخیستی وای، نو دلته به خلکو ته هم سهولت وای او جینکۍ به هم پروزګار شوی وای.
د باړې یوستا کوونکې آسمه بیبی بیا وای چې په قبایلی سیمو کې د نامنې او پوځي عملیاتو په نتیجه کې د خلکو بندوبستي سیمو ته تر کډه کې دروستو په قبایلو کې د تعلیم په اړه مثبت بدلون راغلی دی، او هغې د لکانو تر څنګ په خپلو لوڼو هم تعلیم کول غواړي.
نو مخکې به داسې یو کنه چې لګتا به ورته چې په لور باندې تعلیم وکړو، نو دوی به داسې ګرله چې دا ماته یو کنځل شوه، دوی به دا موږ غیرت په خلاف ته چې موږ دینه کوو باندې سبق وایو. خو اوس چې تقریبا ډېر خلک هوښیار شوي دي، پوه شوي دي خپل لورانې ریسري او تعلیم په حاصلوي، خو اوس هم ځینې داسې پلاران شته، داسې موران شته، خو خیر میندو خو دومره هغه نه رسي، خو پلاران چې کوم دي اوس هم داسې هغه شته چې دوی یې چې که مونږ څومره تعلیم په وکړو اخر هم دوی چې راضي او په کور کې کښېني. نو ما دوی ته خواسته چې څنګه تاسو خپل زامنو باندې په الکانو باندې تاسو تعلیم حاصلوئ، داسې تاسو جنکولم دا تعلیم ورکړئ، ځکه چې تعلیم یو رڼا ده. او نن سبا په وخت کې تعلیم چې دی داسې لکه سترګې، انسان سترګې که تعلیم سره نیم تړون دي، او تعلیم د حاصل کنه که تاسو سره خپل سترګې نیم وي او تاسو سره تعلیم نه، ته داسې ته ړوند نه، ته بینا ته لیدونکی.
په باړه کې مو د استادانو د کمی په اړه د سو سکولونو پرنسپلو سره د خبرو هڅه وکړه، خبریالي نشو. البته د خیبر ضلع د تعلیم محکمې یو افسر حیات خان مشال ریډیو ته ویلي چې د تعلیم لپاره کارکوونکي سرکاري ادارې په سکولونو کې د استادانو د حاضري یقیني کول لپاره پخپله په سکولونو ګرځي، او د استادانو د کمی مسله هم تر ډیره پوره کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د جنکو په سکولونو کې د استادانو د غیر حاضرۍ په اړه که څوک شکایت لري، نو په جمرود کې د دوی په دفتر کې جمع کړي.
ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټی باقاعدگی سره چې کوم دی خپل وزټس کوي، او اے ایس ڈی ای اوز د اسسټنٹ سب ډیویژنل ایجوکیشن افیسر چې دا سرکلس په ستو باندې دی، د 40-50 لک بس پور چې کوم دی اوسطن سکول دی، ناغي باقاعدگی سره چې کوم دی خپل وزټس کوي او دا غي رپورت چې کوم دی باقاعد هغه جمع کی. بل اپوینټمنټ چې کوم دی فیمیل او میل کې دواړو کې ډیر سکول کې چې کوم دی ان شاء الله کمی لگا په ختمې دو دی. او دا بل حکومت چې کوم دی نن سبا د ټیچر پی ٹی سی په تھرو باندې ټیلنٹ پورټل باندې خلک چې کوم دی اپلیکیشنز جمع کوي، ډیر زیات هزار نمبر بره میل فیمیل کې چې کوم دی اپلیکیشنز هم جمع دي. کوم ځای کې دا سه ٹیچرز کمی وي، ان شاء الله دا ډیر زر د پی ٹی سی هایرنګ په تھرو باندې ان شاء الله دا برابر شي. چاته جیسے کمیونټی څخه قسم شکایت ای میل فیمیل نا لکه دې خپل مطالبه دفتر ته دی او میل فیمیل د څنګه نه نو روړي شي، ان شاء الله دا غیبه موږ ضرور شنه په تدارک کوو.
اوریدونکو دا وا د دیونه درنا په لور خبرونه. تاسو دا خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. تر راتلونکو بل خبرونه پورې رااله اجازه ترا کې. د خدای پامان.